د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو تر دریو بجو په دې یو سات خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي په دې پروګرام کې سفی الله ستانکزای کوربه ده خو لاغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د اروپای ټولنې جګپړای استازی جوزف بوریل وایي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د لګېدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافونو باید کار واخیستل شي. ښاغلی بوریل پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنې ته په افغانستان کې له ښځو سره تبعیض د منلو وړ نه دی. د بوریل په وینا د طالبانو لوی مشر د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالف دی، خو نور مشران یې د ده په اند داسې نه دي، ځکه هغوی نه غواړي چې افغانستان له نورې نړۍ منزوي پاتې شي. بوریل وایي د طالبانو له دې خپلمنځي اختلافونو باید کار واخیستل شي او په عین حال کې پر هغوی فشار راوړل شي. طالبان په خپلو لیکو کې د اختلافونو خبره تل رد کړي او وایي چې دوی ټول د امیر اطاعت کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د تورخم د دروازې د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته د ورځې تر 10 میلیون افغانیو پورې تاوان اوړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
د بندرونو په ودرېدلو باندې دوه قسمه زیان موږ ته اوړي. یو دا چې په موږ باندې ډمرجو ډیټینشن راځي، معلوم توقف کیږي، ناوخته رسیږي مارکیټ ته. دویم دا ده چې معلوم خرابیږي. د تورخم په دې بندېدلو باندې زه فکر کوم چې د ورځې 10 میلیونه افغانۍ دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
ښاغلی الکوزی وایي سوداګر هیله مندي چې د تورخم دروازه به ژر بیرته پرانیستل شي. هغه اندېښنه وښوده چې د اوسنۍ وضع دوام به نه یوازې پر سوداګرو بلکې پر خلکو هم مستقیم اغیز وکړي او بیې به لوړې شي. د تورخم دروازه شاوخوا 15 ورځې مخکې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته بنده شوه، خو پرون که څه هم طالبانو پرانیسته د پاکستان لوري بیرته وتړله. متحدو ایالاتونو د ګوانتانامو زندان دوه نور بندیان پاکستان ته سپارلی دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل د عبدل ربانی او محمد ربانی په نوم دا دوه ورونه په 2002 کال کې نیول شوي وو. د پنټاګون د معلوماتو له مخې عبدل ربانی له القاعده شبکې سره د همکارۍ او ورور یې د دې ډلې یو مهم مشر ته د مالي او سفري امکاناتو د برابرولو په تور نیول شوي وو. بیان زیاتوي د دې دوه کسانو له سپارلو سره په ګوانتانامو زندان کې د پاتې بندیانو ټول شمیر 2 ته راټیټ شو چې 13 تنه نور هم د سپارلو وړ دي. نن پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل لومړی کلیزه ده. د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتونو په لوی اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ او پر اوکراین د روسیې برید وغند. ملګرو ملتونو له روسیې وغوښتل چې جګړه ودروي او خپل ټول ځواکونه له اوکراین څخه وباسي. روسیه، بلاروس، مالی، نیکاراګوا، سوریه، شمالي کوریا او اریتریا له دې پریکړه لیک سره مخالفت وکړ، خو ایران، چین او هند د هغو 2 هیوادونو په ډله کې و چې پریکړه لیک ته یې د رایو له ورکولو ډډه وکړه. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24مه له کوم مواجه دلیل پرته پر اوکراین یرغل وکړ او تر اوسه یې د دې هیواد یو شمیر سیمې لاندې کړي، خو اوکراین چې لویدیځ یې ملاتړ کوي د دې یرغل پر ضد مقاومت ته دوام ورکوي. او جرمنی وایي د اوکراین کلک ملاتړ ته به د اړتیا تر وخته دوام ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتس نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې وویل هغه څه چې ټول یې ډیر هڅولې دي د اوکراین د خلکو زړورتیا ده چې څنګه د خپل هیواد د خپلواکۍ دفاع کوي. ښاغلی شولتس زیاته کړه چې له اوکراین سره د مالي، بشري مرستو او پوځي همکاریو په برخو کې د جرمنی د مرستو کچه تر دې دمه له 14 میلیارد ډالرو اوښتې ده. خو جرمنی صدر اعظم دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید تر وسی وسی هڅه وکړي چې د اوکراین جګړه د ناتو او روسیې ترمنځ په جګړه بدل نه شي.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
د ازادي رادیو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشهې د ازادي په سپو کې پروګرام ته مزه سفی ولاستانګزه خره غلاستویم. په دغه پروګرام کې به کابل ته د ایسای د مشر په شمور د لوړپوړي پاکستانی پلاوی د سفر او له طالب چارواکو څخه د پاکستانی مقاماتو په غوښتنو باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث ولرو. په دغه پروګرام کې زموږ میلمانه دي ښاغلی افراسیاب خټک، د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی، د نظر خاوند او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی اجمل عمر شینواری، د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند، او همدارنګه ښاغلی نجیب الله آزاد، د امریکا د ویسکانسن ایالتي پوهنتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد به وروسته راسره په پروګرام کې راشي، خو ښاغلی اجمل عمر شینواری او ښاغلی افراسیاب خټک به په پروګرام کې راسره وي. دوی ته ښه راغلاست وایو. د طالب چارواکو ویلي دي چې په کابل کې پارک کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په لیدنه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، همدارنګه د پاکستان نورو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په رابطو باندې خبرې کړي دي، په اقتصادي مسایلو، ترانزیت، همدارنګه د طالبانو لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې په هغې کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو په ستونزو، د ډرون په بریدونو باندې، د وسلوالو مخالفو ډلو په ګواښونو باندې هم بحث شوی دی. خو په پاکستان کې دننه بیا رسنیو د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې ویلي دي چې په دغې لیدنه کې او په ټوله کې د پاکستاني چارواکو د سفر هدف دا و چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د طالب چارواکو څخه د افغان طالبانو څخه ژمنې ترلاسه شي. د ژمنو په اړه باندې هم ویل شوي دي. دغه سفر په داسې حال کې کابل ته وشو چې په پاکستان کې د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. تر ټولو لویه پیښه د پېښور په جماعت باندې بریدو چې په یوه محافظت شوې سیمه کې وه، او پکې لسګونه کسان مړه شول چې اکثر پولیس ځواکونه او شاوخوا 200 کسان هم ټپیان شوي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې هلته 80 کسان وژل شوي وو چې پکې اکثر د پولیسو غړي وو. همدارنګه تر هغه وروسته په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز باندې برید شوی دی. په دغه برید کې هم ګڼو پولیس ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. پاکستان په ټوله کې په نړیواله کچه هم هڅې پیل کړي دي چې د طالبانو له اوسنیو واکمنانو وغواړي چې د ټي ټي پي او نورو مخالفو وسلوالو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، او اجازه ورنکړي چې د دوی په خبره د افغانستان له خاورې د پاکستان په وړاندې بریدونه تنظیم شي. د پاکستان ګڼو چارواکو په دې مورد باندې خبرې هم کړي دي، او په وار وار ټینګار کړی چې د دوی په خبره باندې د پاکستاني طالبانو ځالې په افغانستان کې دي، او دوی وایي چې له هغه ځایه د پاکستان په خاوره باندې بریدونه تنظیموي. د آزادی په څپو کې پروګرام بلی د آزادی په څپو کې پروګرام ته مو بیا هم خراغلاست ویم. ښاغلی افراسیاب خټک اوس راسره وصل دی. خټک صاحب محترم، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم ووایم چې د پاکستان د پلاوی سفر په دغسې یو وخت کې کابل ته څه پیغامونه لري؟
ډیره مننه، سلامونه احترامونه. زه دا شرط وکړم چې پاکستان کې دا څه مودې نه د ترهګرۍ ډېرې پیښې وشوې، هغې نه وړاندې پاکستان حکومت او د ټي ټي پي تر منځه خبرې اترې وې، څو مونده دزبندي هم شوې وه، خو بیا د دزبندي ماته شوه او بیا ډېر پیښې راغلې، ډېر خلک پکې وژل شو لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې وی. نو دلته کې دا تشویش چې بخې به څه کېږي، نو د پاکستان حکومت حیات چې دفاع وزیر او ایس آی رئیس او نور ځای خلک پکې تللي وو، دوی کابل ته لاړو. نو تر اوسه پورې چې خبرونه دي، نو هغوی له خو داسې ښکاري چې دوی دواړو خپل خپل دریځونه ویلي دي. پاکستان حکومت دا چې افغان طالبان باید په ټي ټي پي باندې فشار راوړي، او هغې ورته ویلي تاسو خپلو کې خبرې وکړي. منتها پاکستان حکومت لپاره سیاسي ضرورت دا و چې هغې وښیي چې دا د ترهګرۍ پیښې چې شوي دي، نو دوی لاس زنې لاندې ناست نه دي، بلکې لګیا دي سو لاس پې وهي، کوشش کوي چې دا مسلې ته یو حل وګوري. ځکه چې خلک دلته عامو خلکو کې تشویش دی ډېر زیات چې دا حکومت چې کومه ستراتیژي وه دا غلطه وه، دا ټي ډي پي سره چې خبرې وکړې او رایه وسله هغوی، او دلته کې هغې نه لوی جنجال جوړ شو، دا ترهګرۍ پیښې راغلې او برګو ژوبلې پکې کېږي هره ورځ. نو دې تشویش رفع کولو ته زما خیال دی چې یو سیاسي ضرورت و د پاکستان حکومت چې دی ولاړ شي او دا وښیي چې دا یو موږ خپل طرف نه کوشش کوو.
بلی مننه کوم خټک صاحب، البته د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوږ یاستئ اوریدونکو او لیدونکو. د ازادي په صفو کې پروګرام د ازادي په فیسبوک باندې هم همدارنګه د ازادي رادیو په یوټیوب پاڼه باندې هم په ژوندۍ توګه باندې خپریږي. لکه څنګه مو چې په سر کې ویل، د ازادي په صفو کې دغه پروګرام کابل ته د ایسای د مشر په شمول د لوړ پوړي پاکستاني پلاوي سفر ته ځانګړی دی، او دا چې په دغه سفر کې په کومو مسایلو باندې بحث شوی دی. خلې افراسیاب خټک، غواړم مخکې لدې چې نور ملمنو ته ورشم، البته غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو نه وکړم، چې د کابل او د اسلام آباد په اعلامیو کې دغه سفر نه وروسته ځینې تناقض ولیدل شو. دا چې په دغه پلاوي کې مثلا د اقتصادي برخې باندې د طالبانو له لوري ډېر ټینګار شوی دی، د ترانزیت مسایل یاد شوي دي، مګر پلاوی خو تر ډېره پورې نظامي پلاوی و او د جنگ وزیران پاکستان ورستولي وو. دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه باندې ګوري چې په اعلامیو کې راغلي دي طالبان د کابل یو څه وي او په اسلام آباد کې په اعلامیو کې پرسنیو کې نور څه راغلي دي؟
ارزاده چې اعلامیې دواړو جوانبو د خپل خپل سیاسي ضرورتونو مطابق جاری کړي دي. پاکستان حکومت دا خودله چې توافق وشو نو دلته سومره ناقدین چې دي هغوی به غلي کړي چې پاکستان حکومت لاسته راوړنې لري، دا یې توافق وشو او طالبانو ته به دا واره نه کوي. مگر اصل کې پاکستان حکومت چې کوم دریځ دی طالبانو باره کې، هغه کې خپل ډېر یعنی بنیادی تضادات دي. زد و نقیص خبرې مثلا تاسو لیدل چې څور ځ وخت کې بلاول بټو وی چې د افغان طالبان خو بل او باقیت دی او داسې دی، او دا ټي ټي پی چې دا خو بل خلک دي او دی دلته کې تراګري کوي. نو ارزاده چې دا خو مغه زور دریځ دی چې دا خکل سټرول او خراب کړ سټرول لکه چې داسې ښه طالبانو بد طالبانو خبرې دي کوي. نو دا خبرې خو مخکې هم غلطې ثابتې شوې دي او بیا هم به غلطې ثابتېږي. ما یقین نه دی چې دې خبرو نه به خاص جوړه شي. خدا ده چې ما تاسو ته چې دوی وخت کمای کوي، پاکستان حکومت هم دلته اقتصادي ستونزه کې ګیر دي او سیاسي کتاب هم پاکستان کې موجود دی، او طالبان خپل هغوی یو نامشروع حکومت دی چا پېژندلې نه دی په داخل کې هم په خارج کې. نو دواړه فریق د خپل خپل ضرورتونو مطابق دا سیاسي خبرې کوي، مگر په ډېر نخکاری شي دي خبرو تر کې څه ډېر مهم پرمختګ شوی دی.
مننه کوم. د ازادي په صفو کې پروګرام اوري، البته یو لنډه دمه به واخلو تر دمې وروسته به بیا هم ستاسو په خدمت کې اوسو. د ازادي په صفو کې پروګرام ته غوږ یاست چې کابل ته د پاکستاني پلاوي په سفر باندې څرخیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او ګوري. اوس د ازادي په څپو کې بل میلمه هم راغی، ښاغلی نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن ایالتي پانتون پروفیسور او د باور غورځنګ مشر. ښاغلی آزاد، ډېره مننه چې تاسو هم راغلی پروګرام ته. ښاغلی افراسیاب خټک په لاین کې شته، له دوی نه مو د پاکستاني پلاوي د سفر په اړه باندې د دوی نظریات واورېدل. غواړو په اول کې د تاسو پیغام هم واورو چې کابل ته د پاکستاني پلاوي سفر څه پیغام لري او په څه هدف باندې شوی دی په دغه سیا وخت کې.
ټول اوریدونکو لیدونکو ته ګورئ، تر دې وړاندې چې پاکستانی هیات دغه اوس چې دی سفر کړی دی کابل ته، تر دې وړاندې چې دا سفر وکړي څلور نور سفرونه هم کړي چې بلکې د نظامي مشرتابه سفر هم و، ملکي هیات هم راولېږي. دې تر څنګ د دینی علماو په نوم باندې چې مشرتوب یې تقي عثماني کوي، او تر هغه وړاندې د پښتنو د قومي مشرانو په نامه باندې هم یو هیات افغانستان ته راولېږي. او د دې هیات تر ټولو لوی هدف همدغه و چې نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرو پټن ځای دی د ترهګرو پناه ځای دی چې تر ډېره بریده دا سم هم ده اما دا چې ټي ټي پي څومره ترهګره ډله ده څومره د پاکستان د استخباراتي ادارې تر تاثیر لاندې دی همغږي ورسره لري دا بیل بحث دی. اوسنی سفر هم په همدې هدف باندې و د کراچي تر پیښې او بیا پښتونخوا کې چې کومې پیښې سوي دي او تر ډېره بریده پورې چې هغه پیښې چې هیڅ داسې اسناد او شواهد هم نه دي وړاندې سوي چې هغه د یو ترهګرې ډلې کړې وي لکه د پېښور د پولیس لاین کې چې کومه په جومات کې کومه چاودنه وسوله دا خورا ډېر اسناد او شواهد داسې پېښودل چې دا د پاکستاني استخباراتو کار و. په هر حال نړۍ دې دا ښول چې متحده ایالاتونو ته دا ښول چې طالبانو یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس هم پاکستان د ګواښ سره مخ دی او دلته ترهګرې ډلې دي چې پاکستان ګواښي دا به څه نتیجه ولري. د دې نتیجه موږ په تېرو شلو کلونو کې ولیدله حتی په څلوېښتو کلونو کې ویلی سو. پاکستان د سایکلون عملیات په دې خو یا سایکلون اپریشن په دې خو د سړې جګړې د پایل نه وړاندې لا کله چې د چارلی ویلسن په مشرتوب باندې دا اپریشن پایل کېده تر ننه پورې په میلیارډونو ډالر امتیازات ترلاسه کړي دي ترهګرۍ په وړاندې د متحده ایالاتونو د غیر ناټو ائتلافي هیواد په صفت باندې همدارنګه خورا ډېر نظامي امتیازات همدارنګه سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي. موږ ولیدل چې پرون پرون چین پاکستان ته د اووه سوه میلیونو ډالرو د مرستې بلکې د قرض اعلان وکړ. پاکستان یو دغسې اقتصادي وضعیت هم په خپله پاکستان کې رامنځته کړی دی چې خورا ډېر زیات پیسو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې د ترهګرۍ قرباني ځان بولي او دغه قرباني باید په یو نه یو ډول مستقیم او غیر مستقیم ډول دی یو ډول ثابت کړي. طالبانو چې تیر ځل هم په کانټینینټل کې د پاکستانی هیات او د پاکستان د طالبانو یا د ټي ټي پی قربتوب او منځګړیتوب کوي دا ثابته کړه چې دا ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې دي او دغه نه وروسته زموږ په یاد دي چې دوه میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر خورا په ځغرنده وویل چې افغانستان د خاورې باید پاکستان ته هیڅ ډول ګواښ مواجه نه شي. که چیرې دا سی وي نو موږ بیا اقدام کوو. دا په دې معنا چې هغه لابي چې پاکستان هڅه کوله تر یو بریده پورې پر همغه خط باندې روان دي. نو د دې هیات سفر افغانستان ته په ټوله کې نړۍ ته او بیا امریکا ته په ځانګړې توګه دا ثابتول دي چې افغانستان کې ترهګر خورا ډېر دي او دلته باید مداخله وشي. اوس مداخله څنګه کیږي؟ همدغسې لکه په تېرو شلو یا څلوېښتو کلونو کې چې کېدله د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي. کله چې د پاکستان د ادرسه مداخله کیږي هر هغه سیاسي نظامي او اقتصادي امتیاز چې وي هغه لویه برخه یې پاکستان ته ځي لکه تللی شي ده حتی په تېرو شلو کلونو
کې. آزاد وروسته به بیا همدغه مبحث ته راوګرځو. مننه ښاغلی آزاد. اوس به بلی مننه کوم ښاغلی آزاد. تاسو لطفا په لاین کې پاتې شئ، مبحث به بیا هم په همدې مسله باندې وي. خو ښاغلی اجمل عمر شینواری، ښاغلی جنرال شینواری اوس راسره په لاین کې دی. شینواری صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. لږ څه ځنډو شو ترغو رابطه برقراره شوه. د پاکستان د استخباراتي د پوځ استخباراتو مشر ایسای مشر او همدارنګه د دوی دفاع وزیر چې دوه د جنگ مهم کسان دي د پاکستان په اصطلاح، دوی لاړل کابل ته په داسې وخت کې، د تاسو په نظر څه پیغامونه به ولري او څه غوښتي دي د طالبانو نه؟
سلام په تاسو او قدرمنو ملمنو او درنو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو ګورې زمونږ او تاسو د پاکستان تعلقات ته وګورو، د تاریخ په اوږدو کې ډېر عجیب او غریب یو د ګاونډیتوب اړیکې مو سره تیرې کړې دي. ولې متاسفانه چې پاکستان تر دا اوسه پورې چې خپله طالبان د دوی د ادرس په افغانستان کې حاکم شو او د دوی په ملاتړ او د دوی په تمویل باندې طالبان وتوانېدل چې د نړیوال ټولنې لپاره او د افغانستان لپاره یو ګواښي. ولنن اماغه څه چې دوه خپل کړلی او اماغه دوه خپل برته ریبي. لمړی خدا چې طالبانو باید د دوه د دې حیات سره د هغه ډیپلوماټیک حرف په بنسټ باندې څوک چې دوه هغه نمنهاده د ملي دفاع وزارت لپاره څوک منسوب کړی ده او د ملي امنیت د لوی ریاست لپاره څوک منسوب کړی ده، د ډیپلوماټیکو حرف بنسټ باندې باید هغوی ورسره کتنې کړي وای. دا نه چې د طالبانو یو مشرتابه چې هغه هم په رسمياتو کې د اقتصادي مسایلو مسولیت لري.
بله البته هغه شمار یو څه باید وایي چې په غونډه کې دواړه د دوی د دفاع وزیر هم ناست وو، اوس د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سراج الدین اقانی هم حضور درلود او تر څنګ یې د استخباراتو رئیس هم وو. دوی البته په اعلامیه کې دا خبره وزیر
کړې رازم خدا د پروتوکول د تشریفاتو پروتوکول په بنسټ باندې ایجاب نه کوي چې دوه ولسمشري معنی ته لاړ شي. دا هغه پروتوکولونه دي چې په نړیواله کچه باندې منل شوي دي، ولی د دې په خاطر باندې چې پاکستانیان اصلا طالبان خپل سیال نه ګڼي، دا هغه په بنسټ باندې کم پروتوکول جاغو واړي هغه په طالبانو باندې مني. دویم ټکی دا ده چې موږ او تاسو د دو دواړو خوا اړخونو اعلامیو ته پاملرنه وکړو. تاسو وګورئ پاکستان خو تل هر څه کتمان کړي، هر څه پټ کړي دي او نه غوښتل، نه دي غوښتي او نه غوښتل تل چې واقعیتونه د خپل آدرس نه خپل ولسته او نړیوالو ته وړاندې کړي. طالبانو هم د ماغون زده کړي دي. تاسو وګورئ د دوی دواړو په اعلامیو کې څومره لوی توپیر ده چې دا خپل د دوی دغه کتنه بالکل بې اعتباره کوي، بې ماهیته کوي او هغه کم ارزښت چې دغه کتنه نه باید دو تر لاسه کړی وای زما په هند باندې چې هغه ارزښت و دغه اعلامیو په بنسټ باندې چې د دې په خاطر چې یو طرف یو ډول نظر وړاندې کوي، بل طرف بل نظر وړاندې کوي، بل پاکستان کوم د مطبوعاتي جګړه کې پروانی جګړه کې چې کوم ځانګړتیا لري اوس اوري.
بله شنوار سیب اورو اورو ساسو غږ اورو.
کم په رواني جګړه کې او په مطبوعاتي جګړه کې چې کم ظرفیت لري داغه په بنسټ باندې اوس قصدن کم باس چې طالبانو سره کړی دی هغه بربند کړی دی په غیر مستقیم ډول باندې چې گویا طالبانو ته اخترونه ورکړي دي کدا ونه کوي منګه دا کوو، کدا ونه کوي د منګه دا کوو. یعنی دا هغه څه چې طالبانو هغه کم طالبان چې کم ارزښت ځان ته قائل دي پاکستانیانو هغه ارزښت د دوه اخیسته هغه باور دي دونه په دې سفر کې واخیسته.
خغل شنواری او بخې چې تاسو خدا بس کې تاسو نورم وخت درکو، یعنی مبحثونه به داسې سره لند لند هغه کوو چې نور میلمنو ته وخت ورکړل شي. خغل افراسیاب خټک زه غواړم وپوښتم چې نظر دغه اعلامیو ته چې پاکستان ورکړي او طالبان ورکړي دي، د پاکستان سیاسي مشرتابه د څه په لټه کې ده او غواړي خلکو ته څه ووایي؟ خلک ترې څه غواړي په خپل پاکستان کې؟
ارزو ده چې پاکستان کې ټول خلک پوهیږي چې دا د افغانستان باره کې د پاکستان سیاست چې دی دا د ملکي مشرتابه لخوا نه تشکیلیږي. او دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه دا څلوېښتو کالونه زیاتو شو چې دا جنرالان جوړوي او هغوی یې پلي کوي. نو د ملکي مشرتابه خلک ورسره تللي وو، خو اصل خبرې چا کړي وي نو هغه به همدغه د عیسائی رئیس به کړي وي. او پاکستان حکومت البته سیاسي مشرتابه غواړي چې دې وخت کې پاکستان کې دننه ډېر اقتصادي مشکل هم دی، سیاسي انقلاب هم دی، نو دوی غواړي چې خلکو ته یو تسلی ورکړي چې گویا دی غافل نه دی او لګیا دی لاس پہ وحی. مگر ما یقین نه دی چې دې خبرو نه څه جوړیږي یا دې نه څه جوړ شوي دي. دا خو همیشه چې خبرې شوي دي، یعنی دی دی وایي چې ټي ټي پی بیل دی، افغان طالبان بیل دی، په حقیقت کې یو سازمان دی، یو ایدیالوژي ده، یو امیر دی، یو کس نه بیعت کړی دی. لہذا ما یقین نه دی چې دا خبرې سره رښتیا ډېر لوی نتیجې ولري، خو دا وخت کوي کولو خبره ده، وخت اړی.
بله مننه ښاغلی خټک. ښاغلی نجیب الله آزاد، زه غواړم وپوښتم چې لکه څنګه چې ښاغلی خټک صاحب وویل چې ټي ټي پی د دوی د طالبانو د افغان طالبانو له رهبره بیعت کړی دی، دوی سره د دوی په اصطلاح امیر المؤمنین دی، نو په داسې یو وخت کې که پاکستان له افغان طالبانو غواړي چې ټي ټي پی وځپي او بیا به موږ تاسو سره دغه روابط ولرو، مثلا اقتصادي او تجارتي او ترانزیت او مثلا د افغان ماجرونو په رابطه کومې غوښتنې دوی لري او ګڼې نور مسایل، او دا د ډرون مسله چې دوی یاده کړي چې د پاکستان خاورې په افغان خاوره باندې د ډرون راځي او استفاده کیږي، یعنی نور مسایل، فکر کوي چې طالبان واقعا په دولاري کې پاتې دي؟ یو خوا ټي ټي پی د دوی هم فکر او ایدیالوژي سره فالو کوي، او په بل خوا کې د پاکستان دولت دی چې پاکستان ورته سخت طالبان ورته احتیاج هم لري.
ګوري لومړی دا چې ټي ټي پی د پاکستان تحریک طالبان د د پاکستانی استخباراتو څومره تر نفوذ لاندې دي، څومره همغږي سره لري یا نه لري. د دې تیر شل کلن فعالیت که وکتل شي، د ټول فعالیت په پښتني خاوره کې وو، په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې. او د دې تر څنګ بیا تر خیبر پښتونخوا پورې د د تیرو شل کلونو د یاره فعالیتونه چې راواخیستل شي، پنجاب او سند کې بیخي د نه شمېر په حساب باندې اخیستل کېږي. دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې په دې کې هم هېڅ شک نشته چې په تیرو شل کلونو کې د افغانستان طالبان چې چیرې وه، یو خو هغه وچ هغه پټنځایونه، هغه روزنځایونه او هغه تجهیزات او مهمات چې ورسول کېدل، خو په ښکاره د پاکستان استخباراتو او پاکستان دولت ورکول. او د پاکستان ملکي دولت یعنی دوه کاله وړاندې د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رسید په ښکاره وویل چې د طالبانو مړي دلته راوړل کېږي، د دې ناروغان دلته ټپیانې دلته تداوي کېږي او کورونه یې دلته دي. دا خو بېل بحث دی. لاکن کله چې د صفوفو بحث راځي، د طالبانو د صفوفو هغه په وزیرستان کې په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې هغه د ټي ټي پي تر یو ډول نه یو ډول تر کوربتوب او مېلمتوب لاندې وه. دوی نن نشي کولی که دوی په خوست کې دي، که د کابل په بالاحصار کې دي، که په پکتیکا کې دي، که په بګرام کې دي او حتی که په پنجشیر کې دي، ټي ټي پي نشي کولی چې افغان طالبان د دوی مخالفت وکړي. هغه په دوو دلایلو، یا بلکې درې. یو دا چې په تېرو شلو کلونو کې څومره مرسته پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوی سره کړې ده، د هغه د مرستې توقع پاکستاني طالبان بېرته افغان طالبان څخه لري، دا یو بحث. دویم بحث دا دی چې طالبان نن هم، د افغانستان طالبان نن هم ډاډه نه دي چې دوی به څومره وخت دلته وپایي. که چیرې بیا د دوی داسې یو سرنوشت سره یا برخلیک سره مخ کېږي چې دوی به لکه په 2001 کې چې مخ شول، نو دوی به چیرته ځي او ملګري به څوک وي؟ بېرته به همدغه ټي ټي پي. یو درېیم بحث دا دی چې معلومات دا ښیي چې ټي ټي پي تر افغان طالبانو دا اوس مهال دوه چنده ډېر ځانمرګي یوازې دی ډېر لري، ډېر راپورونه داسې ښیي. او ټي ټي پي ته کولی شي هغه ګواښلي هم دي ځینې قوماندانان، البته په لوړه کچه باندې. بیا ټول د ګټو مسله ده چې افغان طالبان دې سره هیڅ ډول ستونزه نه جوړوي. او بل بحث دا چې طالبان د پاکستان تر څومره تر فشار لاندې دي یا څومره ورته محتاج دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د پرون او د نن او د سبا پناهګاه هم پاکستان ده، د دې سیاسي لابیګران هم پاکستان دي، د دې اقتصادي مرستندونکي یعنی که د دې لپاره لابي کېږي او د یو خواهد سراجي هم پاکستان دی. زه ډاډه یم چې دغسې یو سناریو جوړول، لکه مخکې مې چې ما مختصرا یادونه وکړه، سایکلون د عملیات را په دې خوا، دا د پاکستان د پوځي حکومت او بیا په ځانګړې توګه په هغه کې چې کوم سیل دی د استخباراتو د ISI، د دغسې پروجکټونو ډیزاینول په افغانستان نیولې، بیا پاکستان کې او بیا په سیمه کې دغسې یو ویره خپرول، د دغسې یو ډلې یو دغسې ډلو فعالیتونه نړۍ ته څرګندول د پاکستان د بقا یوازنۍ لاره ده. پاکستان په تېرو 24 کلونو کې چې توانېدلی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی، او هغه اقتصادي او نظامي او سیاسي نسبتا ثبات چلته دی، همدغه پروژې وې چې میلیاردونو ډالر وو. نن د طالبانو سره په همغږي باندې زه ډېر ډاډه یم چې دغسې یو سناریو رامنځته کول دي، او طالبان د هغو څخه سرغړونه نه شي کولای.
بلې، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی شینواري، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د دوی ګڼو نورو چارواکو په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې تراګرو ځای نیولی دی، د تراګرو ځالې هلته شته. دوی البته وایي او وایي چې ټي ټي پي چین ته ګواښ جوړوونکي، غرب ته ګواښ جوړوونکي ډلې هلته دي. او خپل بلاول بوټو په مونیخ کانفرانس کې اته دا خبره وکړله. څه فکر کوي چې دوی د څه په لټه کې دي؟ زما پوښتنه دا ده چې آیا غواړي دغه حاکم فکر چې د پاکستان په اړه شل کاله و چې هغلته د تراګرو زارې دي، غواړي دا بدل کړي، که واقعا هم افغانستان کې وضعیت اوس دومره خراب دی چې د ډیرو خلکو د ګواښ لپاره دغه ډلې هلته اوس راغلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې؟
مننه ستانکزی صاحب. تاسو وګورئ، زه د آزاد صاحب دغه کوم وروستی نظر چوړاندې که د دو سره همزه همغږ یم چې پاکستان تل خپلې ملي ګټې په بهرنۍ اجنډا او کې لټولې دي. د هماغه بنسټ باندې دوی تل کوشش کوي چې یو اشوب رامنځته کړي، په دې چې پاکستان تل یو مضبوط او قوي حکومت او دولت درلوده، ولی هیڅکله یو قوي ملت نه درلوده. لازم مشخص تاسو پوښتنې ته تاسو وګورئ که موږ د دې شل کال لږ شاته لاړ شو، موږ د افغانستان او پاکستان د 15 لسیزو تیر تاریخ ته ورکتنه وکړو، هر څه جوت دي، هم نړیوالو ته، هم سیمهیزو ته، هم د پاکستان ملت ته او هم د افغانستان ملت ته، چې ترهګر د کمزې کې روزل کیږي او د ترهګرو ځالې چیرته دي. کم ټیکټ چې زغواړم اشاره وکم د جی ٹی پی د پاره د پاکستان خاوره او اراضی ډیره مساعده نسبت د دینه د افغانستان د پاره، په دې چې طالبان یو لاس ندی، طالبان په مختلفو ډلو باندې ویشل شوی دی او په افغانستان کې ٹی ٹی پی متاثر ده د نورو ډلو نه، ولې د دوی ټول فعالیتونه د ټریننګ مرکزونه د دوی خپل د سوق ادارې مراکز او د دوی ټول هغه روسي یا عقبی قدمه د پوزي لحاظه په پاکستان کې ده. د دوی لپاره پاکستان د نړیوال تروریزم لپاره پاکستان یو ښه بستر ده، د سیمه ییز تروریزم لپاره په هاینی ډول باندې پاکستان یو ښه بستر ده. پاکستان اوس د خپلمنځي سیاسي اختلافاتو نه اوخته ده، اوس د پاکستان په وسلوال پوز کې اختلافات رامنځته شوي دي او کم بریدونه چې وس کیږي او کم تروریستي عملیات چې پاکستان کې وس کیږي دا د پاکستان د وسلوال پوز د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د دې په خاطر چې پاکستان خپل سیاسي اقتصادي او ټولنیز ثبات د لاسه ورکړی ده او دوی هغه څه کوي چې هغه زه فکر نه کوم چې اوسې وخت چې دوی وشي کولای چې دا نړیوالو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ثابته کړي چې دوی د تروریزم جاله نه ده او دوی د تروریزم نه ملاتړ نه کوي.
جنرال شنواری، مننه، بیا به تاسو ته وخت درکو. یو څو نور حقیقتونه شته په دې مورد. البته د نومبر نه راهیسې چې کله ټي ټي پی د پاکستان له دولت سره هغه خپله موقتی اوربند لغوه کړ، بلاخره بیرته بریدونه پیل کړل. د راپورونو په اساس باندې شاوخوا 50 کې تر شپیتو پورې بریدونه شوي دي، لوی واړه، او په دې کې تر 100 او زیات کسان مړ شوی دي. په پاکستان کې دنه نو سلګونه نورم ټپیان شوی دي. اکثر دغه بریدونه د پاکستانی چارواکو خبره چې ٹی ٹی پی کړی دي، او بیا زینو وختونو کې ویل دي چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې نه شوی دي. ښاغلی آزاد، زه یو پښتنه غواړم له تاسو نه مکه موکل لطفا لند راته جواب کړئ چې واقعا هم پاکستان یا په دې فکر کې دی چې دغه فکر چې د پاکستان په اړه چې هلته د القاعده مشر وژل شو، تارګټ شو د امریکا لخوا، هلته طالبانو ځای درلود، نورو ګڼو ډلو هم ځای درلود، داعش لاغه ځای راغی افغانستان ته، بلاخره دلته عملیات وکړل، دغه فکر چې واقعا شل کاله کې تیر جمهوري نظام دا فکر درلود، تورونه لګول او ادای کول، یا ویل چې ثبوتونه لري چې پاکستان ترګر روزی او حمایت کوي، حتی امریکا خپل مرسته پری ودرولې پم دی خاطر باندې غواړي، پاکستان غواړي چې دغه فکر اوس بدل کړي د نړۍ په وړاندې، او څومره دغه لابي کې کامیاب شوی دی تاسو په نظر؟
ګورې، مختصرا باید دا وایم چې یوازې د تیر جمهوریت د تورونو بحث نه، ونه د نړیوالو تورونو بحث چې پاکستان دغه څه کوي، بلکې د پاکستاني شبکو بحث راغلو. د پاکستان پخوانی لوی دسیسه ولسمشر شاغلی مشرف په خپل مرکه کې د هندي تلویزیون سره په 2012 ولس کې په ډاګه وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د اتلان دي، اسامه د دې اتل دی. همدارنګه عمران خان په 2013 کې د ملګرو ملتونو په تالار کې کلنۍ غونډې ته وویل چې هغه مهال د لومړی وزیر و چې د پاکستان پوز د ترهګر روزلی دی او افغانستان کې جنگولی دی. تر څنګ د پاکستان پخوانی سفیر په امریکا کې حسین اقانی په ډیر جزئیاتو د خپل کتابونو کې لیکلی دی. او شیخ رشید خبرې خو ما مخکې یادونه وکړه چې دوه کاله وړاندې کله چې د کورنۍ چارو وزیر وو، دا هرڅه ویلي دي. یعنې دا داسې نه دي چې جمهوریت په دا ادا کول د افغانستان جمهوریت یا دا تورنو بلګول، دا دی په خپله دا منلي اقرار کړی دی او اصل شواهد موجود دي. اوس دوی څومره کولای شي چې په دغه لابي کې کامیاب شي، ترننه پورې چې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو بحث راځو په ځانګړي توګه، ځکه متحده ایالاتونو په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مسله کې مستقیما ښکېل وو، او به متحده ایالاتونو هغه یوه ده چې نړۍ په اویا فیصد هېواد باندې مستقیم او غیر مستقیم خپل نفوذ لري. که چیرې موږ د طالبانو سره تیر 13 کلونو کې د افغانستان په مسله کې د متحده ایالاتونو ښکېلتیا ته وګورو، نو دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان دا راسته ښکېلتیا ده. دا په ډاګه کېږي که په واشنگتن کې څرګندونې کېږي، که په اسلام آباد کې څرګندونې کېږي، که د متحده ایالاتونو استازي کوي، که پاکستاني استازي کوي، یو بل ته د اطلافیانو په توګه باندې په نوم باندې یو بل ته خطاب کوي. تر اوسه پورې چې د افغانستان سره که هغه ښې اړیکې وي او که بدې اړیکې وي، بدې اړیکې په دې معنی که چیرې دغه دا نظام نسکور شي، د طالبانو چې دی نظام ورته وایي، ځکه نظام نه ورته وایم، یا متحده ایالاتونه نظامي برخورد وکړي، هم په دې عقل باندې مستقیم تصمیم نه دی نیول شوی د پاکستان د پالیسیو له لارې د افغانستان مسله څېړل کېږي، او که حتی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې مرستې کېږي یا سوي دي، هغه د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ایجنسیو کوم دفترونه چې دي همدلته تصامیم نیول کېږي، بیا حساب دفترونه په کابل کې دي، بیا هغه تر یو بریده پورې دا پیسې بیرته د طالبان تر واک لاندې افغانستان بانک ته سپاري. نو تر اوسه پورې پاکستانیان توانېدلی دي چې دا وشي چې افغانستان نړۍ ته خطر دی او دا چې پاکستان د دې ځاله وا او دا بحث خورا ډېر واضح دی. دا متحده ایالاتونو نړۍ ته ټول ته معلومه ده، خو د ګټو مسله ده. متحده ایالاتونو په دې هلته وه، لیکن د هغه اصطلاح چې په واشنگټن کې سپینه ماڼۍ کې ډېره مشهوره ده، د همیشه سیاسیون یا د دې لیکوالان دا لیکلي دي چې وی کین سټل ورک وت دم، موږ بیا هم کولای شو چې دوی سره کار وکړو که بد هم دي، موږ پوهیږو چې هلته سره ماندي، خو زموږ ګټې ایجابه یې چې دوی سره کار وکړو. دا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پالیسۍ
مننه ښاغلی آزاد، بیا به مرسته تاسو ته. ښاغلی افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې عوام څه فکر لري د دغو بریدونو په اړه باندې چې کله هم کېږي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي؟ لکه څنګه چې ما ویل، تر یو سل اویاو زیات کسان په دریو میاشتو کې وژل شوي دي، ملکیان او نظامیان، تر ډېره پورې ملکیان قربانیانو. هغوی څه فکر لري؟ د ملامتۍ ګوته چا ته نیسي د پاکستان عوام؟
ارزداده چې دا حمله شي چې دا ترګره حمله شي دي، د کې 99% حمله شي دا په پښتني سیمه کې شي دي، زیاتره پښتونخوا ایالات کې شي دي. نو پښتونخوا ایالات کې خو د امن پاسولونه دي، خلک را پاسېدلي دي، هغه په دې پوه شي دي. یو دا وایي چې دا جهاد نه دی، فساد ترګری دا. دویمه دا چې دا وایي چې دا پاکستانی جنرالانو دلته راوړي دي. درېمه دا چې وایي دیش هاته ابر قدرتونه دي، امریکا او برطانیا یو طرف ته دي، چین او روس سره دغه شخړې دي. نو خلک خو په دې پوه شوي دي، عام افکار دغسې دي چې دا یعنی یو قسم ته پخوا چې دا د اسلام په نوم، شریعت په نوم، جهاد په نوم چې کوم فعالیتونه کړي دي، خلکو په آخره کړي دي. اور شي دوی چې دا بېخي غلطه خبره ده. دوی اصل کې یو لویه لوبه ده ابر قدرتونو، او متاسفانه دا دوه مخې لوبې خپل پاکستان هم کړي دي، پاکستان حکومت کړي دي، ترګر یې ساتلی دي. او متاسفانه چې غربیانو هم دا تاسو ګورئ چې کنه امریکا هم دوی ته ملیونه ډالر ورکوي چې دا ترګری خلاف جنگ کوي. ترګری خلاف جنگ څو په چا باندې دی کوي؟ یعنی ترګر نیسي په کرایو په هغې باندې ترګرو خلاف جنگ کوي. دا دوه مخېتوب چې دی خلکو کې افشا دی دلته، او دغه یو ښه خبره ده چې خلک پوه شوي دي حکومتونو پالیسۍ کار شوي.
مننه ښاغلی افراسیاب خټک، زه غواړم په همدې مورد یو بله مرتبه ته پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې په دننه پاکستان کې اقتصادي ستونزې بیخي خورا زیاتې شوي دي، او د هیواد قرضو کې راګیر دی. اوس آی ایم ایف پورم نه ورکوي، دوی مجبور دي هغه شرایط چې آی ایم ایف غواړي هغه پوره کړي. ټاکسونه زیات کړي، د تیلو بیې زیات کړي. اوس تازه د شهباز شریف کابینې اعلان وکړ د دوی په مشرۍ باندې چې نور به معاشونه دوی ته نه ورکوي، امتیازونه به قطع کیږي، لوکس ګاډي هم ترې اخلي، غواړي چې پیسې وسپموي. یعنی د خلکو ستونزه دغه اصلي د نس مړولو ده، د اقتصادي ستونزه ده. او دې خوا کې بیا په لویه کچه باندې په بهرنی پالیسی کې دوی عموما ترګر پنهخه کوي، او افغان طالبان ملامتوي، یا په ټوله کې افغانستان خوره کې وایي چې دوی هلته شته. فکر کوي چې دوی غواړي د عوامو ذهن ډیریل کړي له دغې مسلې چې د اوسنۍ اقتصادي ستونزې کې ګیر دی، او که څنګه؟ یعنی دوی د څه په لټه کې دي دغې دوه مخېتوب ته په کتو باندې چې تاسو یادونه وکړه؟
اقتصادی ستونزې خو یو واقعیت دی پاکستان کې ډېر. پاکستان اقتصاد یو ورشکت سره مخامخ دی، دیوالیا کېدو والا دی، او قرضې څوک نه ورکوي، او دا چې کوم پسندو کې وجیبې ملیلې یا ایم ایف دی، هغوی هم ډېر سخت شرطونه یقي دي، او پیټرول وی ګران کوي، او بجلی برق برېښنا ګرانه کوي. نو دا یو قسم ته ډېر اقتصادي وضع خراب ده، او خلک هم ډېر په مشکل کې دي کې شک نشته. خدا نه چې بل طرف ته خصوصا د پښتونخوا کې چې کوم حملې دي، دا یو واقعیت دی. خدا خبره چې پاکستان حکومت اولې ورځې نه د تیرو څلوېښتو دوه سوه کلونو نه دا جنگ داسې شکل کې کړی دی چې دوی غواړي چې افغانستان کې هم دولت له منځه یوسي، افغانستان هویت تضیفول غواړي، او دې طرف پښتنو ته هم دا طالبان راولي. دا چې دلته راغلي ټي ټي پي، دا دوی وایي چې افغانستان راغلي، مګر دا پاکستانی جنرالان راوستي دي دلته کې. دوی سیاسي مهندسي کوي چې کله مې انتخابات شي نو د پښتنو ملي ګرا قوتونو باندې حملې عمده چې کېږي. نو دې کې د پاکستان د چې کوم دلته غالب خلک دي په قدرت کې، هغوی هم دا غواړي چې دا ملي ګرا خلکو مخه ونیسي او د ترګرۍ نه استفاده کوي. نو دا داسې پوګرنج لوب دی کی تبلیغات یو رقم کی چې ګویا الټرنه کی مگر حقیقت کې د ټول طالبانو پروژه چې د پاکستان کې جوړ شوی دا د دې ځای یعنی تمویل شوی دی طبیعت شوی دی تجهیز شوی دی نو حقیقت دا دی چې دوی پاکستان کې چې اصل کم قدرت هغه دی نظامیانو دی او هغوی یو قسم ته د ملکی خلک چې دی دوی ته وایي چې تاسو زموږ طرف نه خبرې وکړئ او د ملکی خلک متاسفانه چې پاکه خبره نشي کولی یا صحیح خپله دی هغه چې څه دی ته ویل کېږي په اصطلاح هغه ریکارډ کوي.
مننه ښاغلی جنرال شینوار، غواړم له تاسو وپوښتم چې د طالبانو په ټیټو لیکو کې د دوی هغه کوم عسکر چې دي یا ځواکونه په سرحدونو کې کله کله د پاکستان سره په نښته اوښتي دي، خو نړۍ بریدونه شوي دي، دوی هم په جنجال دي، په خواله رسنیو باندې د دوی د جنګونو ویډیوګانې راغلي. وروستۍ پیښه یې په تورخم کې وه چې یو کس چې د لغمان او د طالبانو عسکر و دی مړ شو او بل ټپي دی، اخو په د پاکستان شام یو کس ټپي شوی وینې. دغسې جنګونه یو بل سره کړي دي. مسله دا ده چې یعنی په ټیټو لیکو کې د طالبانو په مینځ کې دغسې د پاکستان مخالفین شته او غواړي چې جنګ ورسره وکړي، حتی د دښمن په سترګه ورته ګوري. دغه مسله په لویه کچه باندې څومره خطر پېښولی شي د افغان طالبانو د پاکستان تر مینځ؟
تاسو وګورئ دا کومې پېښې چې په کرخې په دروازو کې رامنځته کیږي، دا کوم داسې ستراتیژیک ټکی نه دی یا داسې کوم ستونزې نه دي چې هغه د په لوړه کچي. او زما د معلوماتو په بنسټ باندې هلته اکثره ستونزې په رشوت باندې، په فساد باندې رامنځته کیږي. کوم هغه قاچاقي توکي چې هلته لاره اوبر کیږي، د هغې د پیسو اخیستو په سر باندې بیا هغه د ټیټې کچې قمندانان په خپل منځ کې سره ورانیږي او ستونزې رامنځته کوي. او یو هغه حالت چې پخوا د جمهوریت په وخت کې بعضي سیمې پاکستان پوز په توپچی وسلو باندې د ورلاندې نیول چې هغه بیا جدا باسو. هلته هم پاکستان هم دغه ادا درلودله چې په هغه سیمو کې بعضې د پاکستانی طالبانو مرکزونه دي او یا پټنځایونه دي، در حال چې هغې هم واقعیت نه درلوده. اصلي بحث دغه دی چې د پاکستان د وسلوال پوز نه او بیا په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتو نه د خپل د پاکستان کړنې او د سیمې د هیوادونو کړنې پټې نه دي او هر څه د هغو د مدیریت لاندې هلته ترسره کیږي. تاسو وګورئ اسامه بن لادن په هیبت آباد کې و، بل چیرته نه و. د ترهګرو کم ډلې چې دي، کم پټنځایونه چې وو، په پنځو لسیزو کې زه شاته ځم، تاسو کتنه وکړو، موږ په دې دوو لسیزو کې د پاکستان سره ستونزه نه لرو. موږ د شهید داود خان د وخت نه چې موږ ستونزې را شروع کیږي، د 1952 کال نه ستونزې را شروع کیږي او تر اوسه پورې دوام لري. او د دوه خپلو متقاعدو جنرالانو لکه سرای بابر او لکه اسلم بیک او نورو دوه په زغرده په خپلو کتابونو کې په دې باندې اقرار کړی دی چې دوی څومره خصمانه نیت لري د افغانستان پاکله او د نورو ګاونډیو هیوادونو حق لا باندې. او کومې تروریستي حملې چې کیږي په پاکستان کې اوس فقط اصلي عامل لکه خټک صاحب چې ورته اشاره وکړل، ته چې کله د ټاکنو وخت را نږدې کیږي دوی غواړي چې یو امنیتي ستونزې رامنځته کړي، او بل خصوص په د پښتنو په سیمو کې چې دوی ونش کولای چې په ټاکنو کې په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. او د هغې ترڅنګ دوی غواړي چې د تروریزم پلا په افغانستان باندې واړي. ولې زه په دې متقاعد یم چې د سیمې هیوادونه او نړیوال په دې باندې پوری ولې لکه مخکې چې آزاد صاحب یادونه کړه، دلته د ګټو موضوع ده، دې باندې سترګې پټوي. ولې دا سترګې پټول هم کله بیا داسې باعث کیږي د دې چې لکه 11 سپتمبر هغه سي حوادث رامنځته کی چې بیا نړیوال بیا دې ته اړ شي چې خپل پوځي اقدامات وکړي.
ولې جنرال صاحب مننه کوم، زموږ همکار اسد الله لودین د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کمنټونه د پاکستانی چارواکو د سفرونو په ارتباط خلکو کړی دي، دغه کمنټونه راټول کړی دي او دا شی به غواړي چې دغه کمنټونه مکتول ولې. البته د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې موږ دغه لیکنه کړې و چې خپل نظریات خلک را سره شریک کړي. نو اوس بل لودین و ورو چې خلکو سره لیکلي، مهرباني.
روان صاحب لیکلی وای پاکستانی چارواکو په تیرو څلورو لسیزو کې داسې فکر کاوه چې طالبان خپل قدرت ته نه رسیږي، او که چیرته قدرت ته ورسیږي نو د دوی غوښتنې به منی. خو دغه اوریدونکی وایي چې اوس داسې څه ونشول. شفیق الله ظاهر وایي افغانستان د پاکستانی محصولاتو لپاره ښه مارکیټ دی او همدارنګه افغانستان کولی شي پاکستان له منځنۍ آسیا سره وصل کړي. دغه اوریدونکي په لیکنه پاکستان افغانستان ته اړتیا لري. محمد محمدی بیا لیکلی وایي که چیرته نظر ته مراجعه وکړو، اول زموږ د کلي حاکمانو کورونه اوس هم پاکستان کې دي، دوهم طالبان په مصلحت راغلي دي او پاکستان د دغه پروژې اصلي مالک دی. صفی الله حیاتی لیکلی وایي پاکستان غواړي چې په اسلامي امارات یا د طالبانو په حکومت باندې د چچپي مشران د پاکستان له حکومت سره سولې ته چمتو کړي. د دغه اوریدونکي په لیکنه د پاکستان غواړي چې د طالبانو تحریک پاکستان د تحریک طالبان غړي بدون کوم شرطه د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دغه اوریدونکي په وینا هیڅکله به چچپي داسې بې شرطه د پاکستان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي. جواد افغان بیا لیکلی وایي پاکستان د ګاونډیتوب حقونه مراعات کړي او کومې هغه ژمنې چې افغانستان ته ورکړي هغه ژمنې دې عملي کړي. او هارون بیا لیکلی وایي پاکستانی پلاوی تازه فرمانونه راوړي که چیرته طالبان عملي نه کړي د طالبانو حکومت ته به ناوړه پایله ولري.
بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې چې کوم کسانو د پاکستانی پلاوی د سفر په ارتباط باندې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړي وو هغه یو په یو ولوستل. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه خوخه کړئ که غواړئ چې د ورځې مهم او تازه خبرونه هلته ولولئ. همدارنګه زموږ ټول پروګرامونه په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم په ژوندۍ توګه باندې تاسو ته خپریږي چې کولی شئ وی ګورئ. اوس به یو لنډه دمه واخلو، بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو ازادي په سپوکي پروګرام ته غواګي سم دارنګ په فیسبوک او یوټیوب باندې هم دغه پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي. چې حالتیم کتل شي د دغه بحث میلمانه دی را سره ښاغلی نجیب الله آزاد د امریکا د وسکانسن پانتون استاد او هم دارنګ د باور غورزنګ مشر ښاغلی افراسیاب خټک د پاکستان د سناجرګي پخوانی غړی او د نظر خاوند او هم دارنګ ښاغلی اجمل عمر شینواره جنرال شینواره چې تیر نظام کې د پوځي او امنیتي دفاعي ځواکونو د سکتور ویاند و. ښاغلی آزاد یو بحث اوس دلته غواړم پیل کړم، هغه دا چې کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونو په راس کې مذهبي څیرو دوی هرکلی وکړ، خوښي وښودله او د دوی په اصطلاح باندې هغه څه چې دوی شعار ورکړو چې اسلامي نظام برقراره شو په دې باندې خوښي وښودله. عین ایدیالوژي د پاکستان طالبان یا ټي ټي پي هم تعقیبوي. پښتنه دا ده او اکثر افغانان دا پښتنه کوي چې هلته دغه سیاسي څیرې ولې دغه فکر مخالفه دي او د ټي ټي پي حمایت نه کوي.
مړه خدا دې چې په پاکستان کې یو هم داسې سیاسي ګوند نه دی پیدا شوی په ځانګړي توګه هغه لوی ګوندونه چې هغه په تیرو اویاو کلونو کې پاکستان کې هغه ملکی حکومت ولې کې حاکم و چې هغه د پاکستان د نظامی حکومت یا مثلا پاکستان د اردو تر تاثیر لاندې نیوی دی یو په خوښه باندې حرکت و نه کړی. موږ دا اوس د پاکستان د پخوانی لومړی وزیر چې کال کېږي چې دی اوس پر کور ناست دی د عمران خان څرګندونې اورو چې د پاکستان د نظامی حکومت په حق لبانی څه څرګندونې لري. نو همدغه د پاکستان د اردو تاثیر په پاکستان سیاسیونو د پاکستان په پارلمان کې پر غړو باندې دی باید سوی دی چې هغه د پاکستان لپاره یو ډول حکومت او نظام او هغه د پیسلا آئین او غړیو د افغانستان د پاره دی بل ډول. افغانستان د پاکستان د پاره د تیر څلوېشت کلونو کې ګوره یو شای خورا ډیر واضح دی. کله چې د موږ د سردار داود خان له حکومت څخه نیولې بیا تر ننه پورې هر نظام په هر ایدیالوژي چې په افغانستان کې او پاکستان مخالفت وکړي دغه په وړاندې ډلې ودرولې وی جنګولې. که هغه د داود خان جمهوریت وکړه هغه تر هغه راورسته ده د نور محمد خان تاریخ اف اسلامي نو او کارمل او ډاکټر نجیب پورې کوم نظام او کوم ایدیالوجي و دیغه پړاندې خلکو جنگول د جهاد نوم ورکړ مجاهدین نوم ورکړ سره د چ روسان وتلی او د ډاکټر نجیب په اوایلو کې بیا دغه نو څه چمتا مجاهدین په قدرت کې سوله دیغه پړاندې طالبان راپورته کړل. بیا چې طالبان په قدرت کې سوله متحده ایالاتونو سره ودرېدل بیا چې جمهوریت راغی بیرته طالبان سره ودیدل. نن چې طالبان دی باید یو بل سر خوږی هلته وي چې هلته په افغانستان کې دغسې یو نظام حاکم نه سي، که څه هم طالبان خو دا ظرفیت بیخي نشته، خو په مجموع کې دا ویل غواړم چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره باید هیڅکله دغسې یو باثباته او داسې یو قوي دولت نه وي چې هغه د پاکستان لپاره ستونزې وزېږوي. او هغه ستونزې په دې معنا چې هغه د جغرافیې بحث دی زموږ د دوی سره، د ولس بحث دی زموږ د دوی سره، او د دې تر څنګ پر دې باندې هغه امکانات هغه امتیازات که سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي وي هغه درول کېږي چې دی په څلوېښت کلو کې اخیستلې ده. همدغه سیاسون چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان، همدا سیاسون چې د افغانستان دپاره یو ډول نظام غواړي، پاکستان دپاره بل ډول نظام غواړي، هغه هم له همدغه غوا څخه دی ته شیدې ورسېږي، له همدغه چینې څخه دی اوبه کېږي. که چېرې په افغانستان کې یو باثباته حکومت، یو قوي حکومت راسي، په پاکستان کې د فضل الرحمن په څېر باندې یا مثلا د سراج الحق په څېر باندې خلک بیا نه ملاتوب هلته کولی شي، نه هلته سیاست کولی شي. نو دغه سیاسون مجبور دي چې د افغانستان لپاره یو ډول نظر او فتوا ولري، او د پاکستان لپاره بل ډول نظر او فتوا ولري. او په دې کې دا جرأت هم نشته چې دی دا وایي چې په پاکستان کې یو اسلامي نظام، لکه د افغانستان په څېر اوسنی نظام چې د اسلامي نظام ورته وایي، دې ته اړتیا ده. که چېرې دغسې یو نظام راځي، بیا نو نور داسې خلک راځي لکه د زموږ طالبان چې خورا ډېر افراطیان دي، هغه بیا د سراج الحق او د مولانا فضل الرحمن او ځینې نور هغه پنجابي او سندي ملایان او نور سیاسیونو دپاره بیا دا وخت هغو ته دا زمینه نه ده مسایل چې هلته دی بیا دی د جمهوریت یا د ډیموکراسۍ تر لاندې دی د سیاست تمثیل وکړي. نو ښکاره خبره ده چې دی د پاکستان دپاره دغه نظر لري، او هغه د پاکستان د هغه پالیسي یا د هغه دی چې ستراتیجیک ډپت ورته وایي چې هغه په جی ایچ کیو کې جوړه شوې ده یا هلته کار پر کېږي، د هغه ستراتیجیک ډپت په رڼا کې دی د پاکستان او د افغانستان په هکله باندې.
بله مننه کوم ښاغلی خټک. زه غواړم همدغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې البته په بل شکل شي، په دننه پاکستان کې دغه ګوندونه اوس په څه فکر کې دي، څه وایي د ټي ټي پي د بریدونو د زور اخیستو په ارتباط باندې؟ آیا دوی خو خپل هغه د اسلامي نظام د برقراری شعارونه اوس هم ورکوي په پاکستان کې دننه دغه اوسنی فضا ته په کتو چې بریدونه شوي دي، خلک پکې مړه شوي، ټپیان شوي دي، اوس دا څه ویلی شي که څنګه؟
داسې دی چې مذهبي ګوندونو خو په عنانوي توګه لکه چې دا زموږ محترمو دوستانو وي، هغوی همیشه د افغانستان کې د مداخلت حمایت کړی دی، چې کوم مذهبي ګوندونو او جهاد په نوم باندې دلته کې دیم پکې ګټې اغېستې دي، چې امریکې نه ډالرې راتلې، عربونه راتلې، نو دیم پکې برخه مند شوي دي. مګر دا دی چې اوس دې وخت کې دا وضع دومره خرابه شوې ده چې دا د پاکستان چې کوم عنانوي سیاست دی افغانستان په باره کې، دا ډېر ناکامه شوی دی، او دلته کې دینا دفاع مشکله ده. یعنی ډېر داسې اوس پخوانی ګوندونه چې ډېر به دې باره کې مخکې وو، هغوی هم اوس علني توګه به داسې نشي ویلی چې دا ښه سیاست دی. پاکستان پارلیمان کې تیرو څو ورځو کې چې خبرې شوي دي، اکثر خلکو چې ولا دا سیاست ناکامه سیاست دی. نو دا دی چې یو له اسره ځکه چې پاکستان کې د عام خلک خصوصیت پښتونخوا کې خلک خپ پوه شوي دي، او دا تاسو تمام مخکې پر ځکو چې هر ځای کې خلک راوځي وایي چې موږ ترهګرۍ په ضد یو، خلاف یو، او وایي چې ولې پاکستاني جنرالان ترهګرۍ دلته راولي او راوستي ده موږ ته ملشه. نو دا یو قسم ته خلکو کې یو پوه راغلی ده، او د سیاسي ګوندونو هم چې خلکو ته ګوري نو لږ دا ویره ورسره ده چې بیا به سبا ته رای ورکوي که نه به ورکوي. نو دې له اثر سره دغه ګوندونه هم اوس مشکل کې دي چې چا پخوا
مننه کوم. ښاغلی جنرال شینواره، غواړم له تاسو هم دغه مسله وپوښتم چې هلته مذهبي ګوندونو مشرانو د طالبانو په بیا واکمنېدو خوښي وښودله، مګر خلکو سره دغه تشویش شته چې یا انتقاد شته چې دوی په خپل پاکستان کې دغه نظام ولې نه غواړي. فکر خو هماغه یو فکر دوی ویل چې تعقیبوي.
د پاکستان مذهبي ګوندونه خپل د پاکستان د پاوز زیګنده ده. د پاکستان مذهبي ګوندونه هغه پالیسی پلي کوي چې هغه ورته ایس ای ور کوي. هغه خپلواک نه دي، نه خپلواک وو نه خپلواک شي، په دې چې هغه خپل کوم پټولنه کې نه کوم باور لري او نه کوم تاثیر گذاری لري. او د دې لپاره چې د پاکستان ولس یو سپیشل ولس ته واقعا نو د پاکستان ولس ته دا پکار ده کم شرایط چې اوس په دو باندې راغلي دي، کدی ته پاکستان ولس پاملرنه ونی کی، او هغه آزاد او دموکرات ګوندونه چې واقعا خپلواک دي او د ولس تمن نه راپاسېدلی دي، دا هغه نه ملاتړ ونی کی. زه فکر کوم د پاکستان د دولت او ولس برخلیک به د ډېری ورانه خواته لاړ شي.
په دې چې د پاکستان جنرالانو هم نور خپل هغه محبوبیت ترلاسه ورکړی او خپل د جنرالانو ترمنځ هم یو څه ستونزې شته دي چې هغه تر اوسه بربندې شوي نه دي. نو هماغه ده چې اوس تقریبا د وسلوال پوز په منځ کې چې ما وویل چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، دا د دې باعث کیږي چې پاکستان ته نورې ستونزې هم وزېږي. نو دا د پاکستان د ولس لپاره ده چې ولس په دې اساس تاریخي پړاو کې پاملرنه وکړي او د خپلو هغه احزاب او هغه مشرانو نه چې هغه سوله غوښتونکي دي او د ټولو حقوقو ته درناوی لري او د پاکستان د راتلونکي لپاره مفید تمامیږي د هغو نه ملاتړ وکړي. په غیر د هغې د پاکستان د وسلوال پوز اختلافات ته چې زه ګورم د پاکستان وسلوال پوز حتی د دې احتمال ځکه دا دوام پیدا کړي چې یو خپلمنځي جګړې خواته لاړ شي.
جنرال شینواری، مننه کوم له تاسو نه د بحث وروسته 15 دقیقې دی. ښاغلی آزاد، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو د امریکا سیاستوال او قانون جوړونکي له نږدې تعقیبوي، دغه سرګندونې د پاکستان د اوسنی وضعیت په ارتباط باندې او دا چې په افغانستان کې دغسې یو وضعیت حاکمه دی، څه وایي؟ ځکه چې د امریکا اکثر سیاستونه دغسې بوي چې بالاخره دغه اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې به تنظیموي، هلته اوس څه فکر حاکم دی؟
ګورې، د متحده ایالاتونو هغه مستقیم دخالت چې د دې تاریخ کې سوی دی، یعنی چې په نورو هیوادونو کې د مستقیم دخالت کړی، جګړه کړې ده، یو هم دغسې نتیجه نه لري چې هغه د هغه فزیکل د جګړې هغه فزیکي بریا دی ولري. یوه جګړه هم دی داسې نه ده ګټلې، لیکن که چېرې د استخباراتي کړنو یا د استخباراتي جګړو بحث راشي، متحده ایالاتونه نن هم د افغانستان د وضعیت څخه خورا ډاډه دي. هغه ویره چې دوی په سیمه کې خپره کړې ده د ځانګړي توګه د روسیې او د چین لپاره، د هغو څخه دی ډاډه دي. یو د هغه سیاستونو کې چې هغه وبخښي وخت نا وخت په سنا او کانګرس کې سرګندونې کوي، هغه بیل بحث دی. لیکن یو هغه دی چې هغه تصامیم نیسي، پرېکړې کوي، چې هغه سپینه ماڼۍ هم نه ده، هغه د متحده ایالاتونو نورې ادارې دي، په ځانګړې توګه د استخباراتي ادارې، او بیا تر هغه بریده پورې پینټاګون هم په دې کې دخیل دی. همدغه رنګه چې د پاکستان په چارو کې د دوی جنرالان برلاسي دي یا ټول تصامیم نیسي، تر ډېره بریده پورې د متحده ایالاتونو په نړیواله پالیسي کې د متحده ایالاتونو جنرالان خورا ډېر رول لري. دوی ډاډه دي چې په سیمه کې کوم وضعیت چې رامنځته شوی دی، هغه او د دې ائتلافیانو ته اوس مهال البته هیڅ ډول ګواښ نه دی، لکن په سیمه ییز مخالفین چې د دې یو ته ګواښ کېدلی سي، او دوی دغه وضعیت په بشپړ توګه تر خپل کنټرول لاندې بولي، او په دې ډاډه دي چې هر مهال هر شیبه که دا وضعیت د کنټرول څخه وځي، یا مثلا د دې او د دې ائتلافیانو لپاره په ګواښ بدلیږي، نو دوی بیا کولی سي چې هغه ګواښ له منځه یوسي. لکه څنګه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر د الزواهری د وژل نه وروسته دا وویل، یا مثلا د کشمیری د وژل نه وروسته دا څرګندونې کیږي چې طالبان اوس هم تر یو بریده پورې خپل وژنه ته څرګندونې چې د خپل کنټرول شي. نو په ټوله کې د افغانستان لپاره د سیمې لپاره د دې پالیسۍ دی البته په دې باور دي چې ګټورې دي او په سم باندې روانې دي.
ډېره مننه کوم ښاغلی خټک، د تاسو نه به وروستۍ نیمه دقیقه وخت به درکړو که وروستۍ پیغام څه ولرئ نو مهرباني وکړئ.
پیغام خدا دې چې دا جنگونه دلته ډېر وشو، د 45 کاله جنگ وشو، اوس وخت راغلی دی چې ستراتیژیکو خبرو په ځای باندې د اقتصادي همکارۍ خبرې او خپل یو بل استقلال ته او ازادۍ ته د متقابل اعتراف په اساس همکارۍ دوره شروع شي، او د زړه سیاستونه خصوصا پاکستان چې خپل زور سیاست بدل کړي، نو دلته لږ امنیت به راشي او خلک به لږ ساه واخلي.
مننه کوم ښاغلی شینواری، د تاسو نه به وروستی لنډ پیغام واخلو، وخت کم دی، مهرباني وکړئ.
په خیر وي، زموږ پیغام دا دی چې امریکې او د هغو متحدین او نور سیمه ییز قوتونه په تروریزم باندې چې کومه سرمایه گذاری کوي یا په تروریزم باندې باور کوي، دا هغه اشتباه ده چې تاریخ په اوږدو کې بیا تکراروي. افغان ولس خپل سیاسي مشران لري، افغان ولس خپل سیاسي ګوندونه لري، افغان ولس خپل سیاسي هویت لري. کوشش دی وکړي چې د افغان د واقعي هغه څیرنه دوه ملاتړ وکړي، دا نه چې د هغه تروریستي ډلو نه چې د 15 لسیزو په اوږدو کې د دې په ځای چې هیڅ اړخ ته مفید نه دي تمام شوي، د ټولو په ضرر تمام شوي دي.
ښاغلی آزاد، تاسو ته مو وخت درکو، بیا به سره خدای پاماني وکړو، بس پای ته رسیږي. مننه.
زه فکر کوم یوازینی پیغام چې په افغانستان او سیمه کې د بده مرغه چې هغه قوت هم نشته چې واورېدل شي، تر ټولو وړاندې په افغانستان کې یو دغسې حرکت رامنځته کېدل دي چې هغه دې د نړۍ د قدرتونو سره خپل تماسونه ولري، لکه اخوا چې اوس پی ټی ایم او دغه خلک پیدا شوي دي، او دا په افغانستان کې دننه خورا ستونزمن دی، لکن په بهر کې تر یو څه بریده پورې آسان دی. او زه فکر کوم تر یو بریده پورې خلک پر دې باندې افغانان پر دې باندې کار کوي چې هغه افغان ډایسپورا چې ده هغه د متحده ایالاتونو نورو قوتونو سره د افغانستان مسله کې ښکیل دي په مستقیم ډول. د
مننه کوم نجیب الله آزاد. کور مو ودان درنو میلمنو اوریدونکو چې دغه بحث مو تر دې دمه را سره واورید او ولید، زه صفی الله ستانه غزلی تاسو اجازه غواړم تاسو د ازادي رادیو نور پروګرامونه واورئ او وګورئ. تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماښام تر او بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19 یا 25 متر باندې واوري.